ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې تر دریو بجو دا زما حق دی پروګرام خبرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یوناما نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته استولی، پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي، همدا اوس د دې ورځې سګنای عنوان دی. د یوناما په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې روزا اوتونبای ولقوله ویل شوی دی چې نوموړی وایي په خوشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهاله او خطرناک ډول د له منځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتونبای وایي د دې وضعیت ډېر زیان ښځې او نجونې ګالي. د سالنګ لویه لاره د دوو اونیو لپاره د لویو مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پرله پسې واورو او توپانونو او د لارې په فرعي سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله دا لویه لاره د ترافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، نو ځکه لوی مسافر وړونکي بسونه، فلاینګ کوچونه او لوی مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر د مرغومي یا جدي تر څلور منیټې پورې پر دې لاره د تګ راتک اجازه نه لري، خو کوچني مسافر وړونکي تیز رفتار موټر له دواړو خواوو پر دې لاره تلای راتلای شي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف د ارزو ټلویزیون د اوو کارکوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. آر ایس ایف د طالبانو دا اقدام د نه منلو وړ بللی او غندلی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مامورین د لیندۍ په 14 د ارزو ټلویزیون ودانۍ ته ننوتل او دروازه یې ورته مهر لاک کړه. د وزارت تور ولګاوه چې ارزو ټلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري او خپرونې له اسلامي ارزښتونو او ملي عنانو سره په ټکر کې. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان ګڼو خصوصي رسنیو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو، د ښځینه ژورنالیستانو په کار د بندیز او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت بند کړی دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو، او دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اسرائیل په سوریه کې د بدلون په دوام د سوریه پر پوځي تاسیساتو پرله پسې هوایي حملې کوي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن په یو بیان کې ویل چې اسرائیلو د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات له منځه وړي دي، او د ګولان په لوړو کې چې اسرائیلو اشغال کړي اسرائیلي سرتیري هایل زون ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیلي چارواکي وایي دا سرتیري د بشار اسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د امنیتي تدابیرو لپاره هلته استولي. او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته پر دې هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړي دي چې په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، د حیات التحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون اعلان وکړ چې د پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته عفو اعلان کړي. د سوریې صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړي چې له نویو واکمنو سره به همکاري وکړي، ویلي دي چې د کابینې ډیری غړي لا هم دفترونو ته راځي. د وسلوالو د بیان له مخې جلالي له دې مخکې د وسلوالو له مشر محمد الجولاني سره هم لیدلی دي. جلالي په یو وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې په ګډه د واک د سمدستي او سوله ییز انتقال لپاره کار کوي. د وسلوالو سرچینو ویلي دي چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
سلام نو وخت مو بخیر د ازادي رادیو نیوز خبرونه د از ما حق د خبرونه ته خرقلاس د خبرونه د خغلی تیروشان په تخنیکی چارو د مرسی په اساس باندې تاسو ته وړاندې کیږي د خبرونه په دې برخه کې تاسو ټول غولیدونکو اوریدونکو څخه تقاضا کیږي چې د خبرونه تر پای زموږ عملته وکوي. نن موږ خبرونه د تازه غړي کړي د چې په افغانستان کې د انجینر پر وړاندې د طبي یونیسټونو د تړلو په سلا ده چې د څومره د افغانستان پر روان صحی وضعیت باندې اغیز کولای شي. په افغانستان کې ورته مخالته د میندو د خزینه صحی کارکونکو د کار او د میندو د مړینې په تړاو باندې اندېښنې زیاتې وي. دا چې اوس په دغه وروستیو کې صحی انسټیټونو ته تړل کېږي خزینه کارکونکو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي یا احیانا هغوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. دا څومره د افغانستان په صحی برخه باندې منفي اغیزې او پایلې پرېښودلی شي پر همدغه موضوعات به نن په خپرونه کې موږ بحث لرو. له تاسو ټولو لیدونکو او اورېدونکو څخه هیله کېږي چې په خپرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ او د دغه موضوع تړاو باندې خپل نظریات خپل ستونزو ترڅنګ وړاندیزونه موږ سره شریک کړئ. له میرمنو مې ډېر زیاته تقاضا ده چې په دغه خپرونه کې دوی ونډه واخلي ترڅو د خپل روانو ستونزو په تړاو باندې موږ سره دوی خپل ستونزې شریک کړي ترڅو وشو کولی چې حداقل یو زمینه دې ته د برابر شوي ترڅو د دوی د اواز اوچتولو په برخه کې د موږ یو ګام اخیستی وي. په همدغه موضوع به نن په خپرونه کې موږ تاسو وغږیو چې دا پرېکړه څومره پر ځای کېدلی شي، څومره بدې پایلې ځان سره درلودلی شي، ورسره څومره د دغو نجونو په بندي سره د چلته غوی باندې بندیز لګول کیږي، دغه خالیګا چې رامنځته کیږي څنګه ممکن کېدلی شي چې بیرته د خالیګا د ډکه شي، او ورسره څومره د مور او د ماشوم د مړینې کچه زیاتېدلی شي. دغه موضوع د چنن په دغه خبرونه کې پری باس کیږي او تاسو کولی شئ موږ سره په خبرونه کې د واتس اپ شمیرو لاره هم اړیکه ونیسئ تر څو خپل د ستونزو د هواري په برخه کې موږ سره تاسو هم کار پاتې شي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 3 2 3 1 1 او تر څنګ د تلیفون شمیره مو هم ده 3 2 1 2 1 4 5 1. دغه شمیره دي چې دغه شمیره په اساس تاسو موږ سره کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې او نظریات موږ سره په خبرونه کې شریک کړئ. نن بر سره په خبرونه کې زموږ درنې میلمنې ګډون کوي چې هغوی په افغانستان کې د روان صحي وضعیت سره باندې خپل وړاندوینه ولري. دا چلته په افغانستان کې میندې په کوم وضعیت کې اوسېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې هغوی ته د صحي لارو چارو د خودل په برخه کې دغه نجونو چې هغوی اوس هم د ته ډېر زیات لیواله پاتې شوي دي سره دی چې درسونه پاتې دي، څنګه ځانو شي کولی چې په دغه برخه کې ورسوي خپل نظریات هم دوی ولري. را سره په خبرونه کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټر صاحب محبوبه افغان، ترڅنګ د نسایي ولادي برخې ډاکټر خغله سنیتا بهرام، او ترڅنګ د ښځو حقوقو فعال غلي اوس نارویو چې دغه پریکړه په تړه به دوی به خپل نظریات ولري چې په افغانستان کې څنګه میرمنې کولی شي چې خپل حقوق ته ورسیږي. اوس مرته زمونږ درنو میلمنو ته اوس غلي محبوبه افغان موږ سره وصل پاتې شوه. سلامونه غلي افغان، وخت مو بخیر. که تاسو راته وی چې په افغانستان کې پرسي مراکز بندیز د څل پاره دی؟
وعلیکم السلام، مننه سه ماتم په دې مرکه کې یا په دې مرکه کې وخت را کړی دی، او سلام ټولو هیوادوالو ته او محترم خواندو ورونو ته. زه په دې برخه کې باید زه دا وایم چې ما هغه مخکنی تاسو په دغه مرکه کې خبرې کړې وې چې په افغانستان کې د مندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده، او د دې اصلي علت د روغتیایي کارکوونکو یا د خزینه روغتیایي کارکوونکو کمښت له وجې نه دی. چې خزینه ډاکټران قابلې نرس او د نور روغتیایي کارکونکو د کمښت له وجې نه یا له کبله زمونږ ډېرې مندې د زیږون په وخت کې او یا د میندواري په وخت کې یا د میندواري نه وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دا کچه ډېره لوړه ده چې کله یې له نورو د پرمختګ په حال هېوادو سره پرتله کوو یا ګاونډي هېوادو سره پرتله کوو. په افغانستان کې دا وروستۍ سرشمېرنه چې سوې وه په 2000 کال کې دا تقریبا 640 ښځې وې په 1000 کې، او دا شمېره به اوس نوره هم زیاته شي چې کچېرې دا د روغتیایي مرکزونه یا روغتیایي انسټیټیوټونه بند سي. سي په دې کې قابلیت ډېر زیات مهم رول لري د ښځو یا د مندو د روغتیا په برخه کې، مخصوصا د میندواري په وخت کې، زیږون په وخت کې او د میندواري نه وروسته.
بله آقای بهرام هم موږ سره په خبرونه کې وصل شید. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر تاسو ته. خرخلاص یو خبرونه ته که تاسو راته وای چې رښتیا هم دا په افغانستان کې څومره منفي اغیز پرې خودل شي په صحی برخه کې، ځکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب افغان هم ورته اشاره درلودله چې هلته په افغانستان کې سی یو روغتیا ستونزې خورا ډېر زیاتې دي، که دغه ډول تصمیم دغه ډول پرېکړې نیول کېږي دا به څومره ځان سره منفي اغیز درلودلی شي؟
سلامونه، وخت مو پخیر. احترامات تاستا او ګرانو او ریدین پتا هیوادوالو تا او یو ځانګړی سلام احترامات متخصص صاحب محبوبا افغان تا. په ډیره خوشنۍ سره به زه دا یادونه وکړم چې کله دغه انسټیټیوټونه بند شول مشکلات لا زیاتېږي، او څرنګه چې اخرینی ډیټا یا څېړنه ښودلې ده چې په افغانستان کې هر یو سات کې یوه میرمن خپل ژوند د زیږون په وخت کې له لاسه ورکوي، چې دا ډېر د تاسف ځای ده. څرنګه چې متخصص صاحب هم یادونه وکړه، په 2000 کال کې هغه ډیټا ډېره کمه وله یا هم 50% وله. اوس مهال په هر سات کې یوه افغانه میرمنه د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مور د ماشوم مړینه کچه ډېره لوړه تللې ده. په جهان کې افغانستان په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو دغه پریکړه چې اوسنی حکومت یا هر انچاچ دغه فیصله کړې ده د قابلګانو لپاره انسټیټیوټونه بند کړي یا صحیح برخه کې دغه فعالیتونه تدریسونه بند کړي دي، زما په نظر په اوس مهال کې دغه سمه پریکړه نه ده، ځکه چې یوازې پر دې چې موږ دغه فعالیتونو ته چې باید صحیح سکتور سپورت کړو او همدارنګه نوي فارغین ورکړو تر څو هغه کچه چې د مړینې افغانستان کې ده ښکته کړو. اما متاسفانه موږ هم نور یو پیړۍ شاته واچوله، همدارنګه نسایي ولادي ډاکټرانې د اندی په ډیګری کې موږ فارغین نه لرو. متاسفانه څلور کاله شو چې طب مالجوي برخه کې پنځونه کلوز شوې دي یا بند شوې دي، او دا ډیره غټه ضربه ده. نو ډیره زیاته منفی اغیز لري، نه تنها د صحی برخه کې بلکې روغ روان دي خزینه په افغانستان کې ډیر زیات مختلط شوی ده، او د هر له لحاظه دغه نجونې بل خصوص چې نوی نسل ده نو امید شوې دي.
اوس ډاکټر صاحب سره لدی چې تاسو ویلې چې انجینر ته ناهیلي سوي دي او د دوی شتون ته په ټولنه کې اړتیا ده چې دوی باید موجود وي او په بیلابیل برخه کې باید کار وکړي. په هر یو سات کې د مور مړینې په تړاو تاسو خپل بحث پیل کړی و، ویلې چې هر یو سات کې مور خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان روان وضعیت ته په کتو، روغتیایي حالت ته په کتو، دغه په هر یو سات کې یو میرمن خپل ژوند له لاسه ورکوي او مور خپل ژوند له لاسه ورکوي، تاسو مړ لوی ګواښ دی د میرمنو لپاره، بخت زغم دی لپاره چې ماشومان زیږوي.
دقیق من که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي، نو متاسفانه دا مار د مور او د ماشوم مړینې کچه به لا لوړه لاړه شي او افغانستان به ډېر یو لوی بحران ته لاړ شي. اچھا هغه وخت به بیا د جبران ناپذیر مرحله وي. دا اوس په حال کې باوجود دا چې ځینې موسسات شته ده له اوس صحیح سکتور د اقتصادي له وجې یا هم د عامې پوهاوی په زاویه باندې دوی یو څه خدمات لري، اما دا بسنه نه کوي. که چیرې موږ نوی نسل د صحت برخه کې تولید ونه لرو، نو موږ نه شو کولای چې دغه کچه حداقل دومره مخنیوی وکړو چې زیاته نه شي. که راښکته کولای نه شو، نو اوسني انسټیټیوټونه که بیرته واز شي کولای شو چې حداقل دغه کچه موږ د همدغه ډیګري کې وساتو. بیا به په راتلونکي کې که چیرې موږ فارغین ورکړلو او نوی نسل مو وروزه د صحت برخه کې، دا کولای شي چې یو څه د میزان راښکته کړي. نو متاسفانه اوس ورځ په ورځ دغه کچه لوړه ځي. نه تنها دغه یو فاکتور ده چې انسټیټیوټونه بند شوي دي یا هم نوي فارغین موږ نه لرو، دا خو یوې زاویې څخه ده. اما اقتصادي حالات په الحال په افغانستان کې بېخي خراب ده. همداسې بعضې رسم و رواجونه یا کلتورونه چې دي په ځینې کلي کې یا په ولایتونو کې یا حتی په مرکز کې، دا هم په د مور د ماشوم په مړینه کې ډېر زخ زیات رول لري چې عامه پوهاوی نشته ده. ما په خپله د کابل په مرکزي ساحه کې چې 14 حوزې سره د تا جمع کړه چې څومره تعداد میرمنې امیدوارې دي، په دې کې په سلنه کې متاسفانه اتیانه تر 90% مېرمنې صحی مرکز ته نه ځي. د دې اتیانه تر 90% مېرمنې چې صحی مرکز ته نه ځي تقریبا 50-60% مېرمنې اقتصادي مشکلاتو له وجې نه ځي، باقي منده فیصدي چې ده دوی د عامه پوهاوی له وجې نه ځي. دوی داسې عقیدې لري چې باید دوی په کور کې ولادتونه وکړي، دوی داسې عقیدې لري چې حتی دلته صحي مرکز نشته، دا د اطراف څنګه ده. په سربیره د دې چې دغه د کابل مرکزي نقطې حساب کیږي، نو چې په مرکز کې داسې حال وي په ولایتونو کې خو به بېخي خراب حال وي. او متاسفانه اوس په د افغانستان په روغتونونو کې کلینیک کونو کې ډاکټران بوتواله سره ډېر دي، همدارنګه هم قبل صاحبان ته ډېر ضرورت ده. اما موږ چې څو کاله پرله پسې فارغین نه لرو، نوي استاجران نه لرو، نوي فارغین نه لرو، نو نشو کولای. او همدارنګه لو د کاري په شفاخانو کې، په کلینیکو کې، په ډاکټر صاحبانو، په متخصص صاحبانو، په قابل صاحبانو باندې زیاتیږي. او دغه اختلاطات د ډلیوري په پروسه کې هم زیاتیږي، چې دغه فکتورونه په ټوله کې باعث د دې شوي دي چې د مور د ماشوم مړینه کچه لوړه لاړه شي. او متاسفانه ډېره غټه فاجعه به په افغانستان کې پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه اغلی افغان، تاسو ته بیا هم درګرځم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام اشاره درلودله، په افغانستان کې د خزینه صحی کارکونکو شتون ته څومره اړتیا لیدل کېږي، دوی هم پر خپل نظر درلود. که ستاسو نظر واخلو چې رښتیا هم صحی کارکونکي هغه که په افغانستان یا که په هره ټولنه کې وي، چیرته چې مېرمنې اوسیږي، د دوی شتون څومره ورته ضرور ده؟
دا بالکل د دوی خبره زه تایید کوم. د ډاکټر صاحب خبره دا ده چې پخوا موږ دا خبره کړو د ایس آی لمخې سي د میندو د مړینې کچه لوړه، ځکه داسې په دې کې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. خو له دې انسټیټیوټونو بندولو سره به د میندې به بالکل روغتیایي کارکوونکو له نستوالي سره مخامخ سي، هیڅ به موجود نه وي. او څنګه چې موږ ته معلومه ده، موږ خپله ټولنه، موږ هېواد، موږ هېوادوال او د موږ میندې خوندې او لورانې چې دي، دا یو خو اسلامي ټولنه ده او بل دا داسې افغاني کلچر کې ښځه به هیڅ وخت دې ته حاضر نه سي خپل زیبون لپاره یا د زیبون سره په تړاو ستونزو په لپاره نارینه ډاکټر ته حاضر سی سی ورسی او لیغون امرست و غاڑی. نو دا دی پایلا با دایی سی دوی با روختیایی امرستو سر ایس لاس رسائی نلری او درملنی سر با لاس رسائی نلری او سی چمر روختیایی ستونزی دوی تا پیدا کیجی، آغا با دوی طول پا کور کی ازغمی او لیوی خواه خواه با دوی روختیا بندی دیر ناوار اغیزه کوي. بل دا د سید دوی ذهنی یا روحانی روغتیا باندې ډیره زیاته ناوړه اغیزه کوي. او سکلای یو د مندو د مړینې کچه لوړه سي او یا یو مور د زیږون په وخت کې یا زیږون وروسته یا مېندواري په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکړي او د هغې ماشومان پاتې سي، نو د هغوی پاملرنه، د هغوی روزنه دا سي د مور وظیفه وه. تر 15 کلنۍ، تر 10 کلنۍ، تر 15 کلنۍ پورې ټولو ماشومانو دا بل دې روزنې او پالنې له محروم سي، نو د دې هغه اوږدمهال اغیزه به دا وړي سي هغه ماشومان یا راتلونکی نسل به هم له ذهني هغه ستونزو سره مخامخ سي یا ذهني ناروغیو سره به مخامخ سي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام، تاسو ته درګرځمه. د مور او د ماشوم د مړینې مسله خورا ډیره زیاته مهمه ده په افغانستان کې. ورته مخه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودلې ده، د دغه ګراف د ټیټولو لپاره کار شوی و کنه؟ هلته د دې تر څنګ چې کار نه شو، برعکس هلته صحي انسټیټیوټونه باندې ممکن په روغتونونو کې په هغه کچه چې باید ښځینه پرسونل موجود وي تر څو د مور او د ماشوم د مړینې د کچې د مخنیوي په برخه کې دوی د موثرې تمام سي، دغه مسله لا نه ده مطرح شوې؟
څو تر اوسه پورې ام اس آی موسسه په دغه مړینې کچه کچه را اخکته کولو پا برخه که یو سه فعالیتونه در لوده ده فاملی پلاننگ پا نوم بنده چه خورا پراخه فعالیتونه دوی در لوده پا طول زنونه ده افغانستان که ده فاملی پلاننگ دیخ موسر واقع شوی یو سه ده کچه حد اقل کراچتی ده لنه پا لوروالی بنده روانه نوله خوز ده ده ترسنگه ده قبلگان و انجمن هم خپل فعالیتونه در لوده دغه انجمن داسې فعالیتونه درلوده چې هغه قابلګان چې نوې فارغه شوې وي په دې انجمن کې به وضعیت اخته او د انجمن ورته د ارتقای ظرفیت لوړولو لپاره بعضې پروګرامونه بدایه کول هغو مهارتونه یا هغه سکلونه چې دوی زده کول هغه د صحي خدماتو کې ډېر مؤثر واقع شوي او دغه کچه حداقل په دې حد ته نه وه رسېدلې چې اوس رسېدلې ده. نو اوس مهال لا دا زیات ضرورت ده چې موږ باید افغان ډاکټرې ښځینه ډاکټرې او همدارنګ قابلګانې موږ باید سپورت کړو هغوی ته نوي میتودونه ور زده شي همدارنګه نوي سکلونه د ډاکترانو د تجربو د مشهور ډاکترانو د تجربو څخه دوی استفاده وکړي او حتی حکومت دغه ډاکټر صاحبان قابله صاحبان باید بهر د ملک څخه واستوي تر څو هغه نوي تخنیکونه د ولادت پروسې لپاره همدارنګه د امیدواري په جریان کې کوم رقابتونه چې دي نوي میتودونه نوي تداویان چې دي هغو څخه اوازه چې موږ دا ډاکټر صاحبان سپورت کړو په دې برخو کې چې هغو استفاده وکړو اما متاسفانه موږ هغه نوی نسل چې غواړو په طبابت باندې پوه شي او راشي راتلونکی د افغانستان طبابت ته یو خدمت وکړي دا موږ بندوو. نه تنها که موږ د مورو د ماشوم مړینه ونیسو نورو برخې په طبابت کې هم ډېرې ضروري دي لکه استوماتولوژي بخش یا هم د غاښونه څانګه. یو میرمن چې غاښدار ده اوسي یو نارینه هغه تداوی کړي ښه ده که یوه ښځینه ډاکټر را تداوی کړي ښه ده. همدارنګه که چیرې ډاکټر صاحب افغان هم یادونه وکړله هغه مور چې امیدواره ده او د ولادت پروسې لپاره څنګه نارینه ته ورشي چې دې ته ډلیوري یا د ولادت پروسه مخته بوځي که چیرې دا انسټیټیوټونه بېرته وازنه شي او قابله صاحبانې کمبود سره موږ مواجه نه شو خو دا مشکلات حل دي. اما که چیرې دا ادامه ورکړل شي قابله صاحبانې ونه لرو همدارنګه هغه مهارتونه چې په ډېر احتیاطانه د ولادي پروسه کې په کارېږي دې نه موږ استفاده نه کړو او یا هم بېخي دغه قابله صاحبانو سره حتی دین ډاکترانې په دې ویره باندې دي چې ښځینه ډاکترانو باندې بندیزونه لګول شي نو دغه مشکلات که چیرې حل نه شي میندې مجبورې دي په کورونه کې ډلیوري یا هم ولادت وکړي. نو که چیرې دوی په کورونه کې ولادت وکړي موږ تیر نسل کارځیابي کړو ډېری فیصدي په پولیو باندې اخته دي ډېری فیصدي د نوی نسل مو چې ده معیوبین دي ډېری ذهني مشکلات لري ډېری تمرکز فکري نه لري ډېری استعدادونه نه لري هغه کامل فیصدي چې استعداد لري هغو ته اقتصادي مشکلات موجوده دي دا هغه تاوتریخوالی د تیر نسلو څخه پاتې شوی ده چې اوسنی نسل حتی نشي کولی چې ښه ذهنیت ولري د ارتقای ظرفیت ذهنیت ولري نه تنها په طبابت برخه کې په نورو برخونو کې هم افغانستان لا اوس ډېره ونډه نه ده کړې. دا همدغه علت ده چې موږ د تیر نسلو څخه باید ښه تجربه واخلو او راتلونکي نسل ته باید بنیاد ګذاره حتی د امیدوارۍ له دورانه باید یو ښه پلان جوړ شي تر څو د افغانستان راتلونکی نسل ښه مؤثر د ملک ته تمام شي. اما متاسفانه موږ بیا هم دې ته رایې ورکوو چې میندې په کورونو کې ولادت وکړي دي او دایې تجربې لاندې نه چې متاسفانه اوس حتی دایې هم شتون نه لري.
بله مننه آغلی روفی موږ سره وصله پاتې شوې ده له دوی څخه به وپوښتو چې بریښتیا هم په افغانستان کې که په نجونو باندې بندیزونه لګول کېږي هغه که صحي برخه ده هغه که د زده کړو په برخه ده که د تحصیل په برخه کې ده هر هغه برخه چې نجونو غواړي چې د خپل راتلونکي لپاره پکې کار وکړي بندیز لګول کېږي دا څومره دغه ډول بندیزونه د دوی په راتلونکي باندې د هغوی په همدحال باندې خورا بد اغېز کړی دی؟
سلام تاسو ته او ستاسو ټولو لیدونکو دا چې جوړ روغ اوسې او وخت مو په خیر پیل کړی اوسي ډېره مننه له پوښتنه څخه مو په دې برخه کې باید ووایم چې متاسفانه د دې ورځې بندیزونه په دې وروستۍ کې دا بندیزونه یوازې پر نجونو نه بلکې پر یو ملت یو غټ برید دی. دا چې نجونې د آخرنۍ له امید له تحصیل امید نه منع شو دا نجونو باندې خپل اغېز لري او منطقن که وګورو د اوسنۍ حکومت به هیڅ کوم دلیل او به هیڅ کوم منطقي دلیل نه غواړي چې نجونو له تحصیل نه منع کړي، او دوی اصلا د نجونو یا د افغانستان یا د ښځو د آینده په اړه فکر نه کوي. دا چې که نن نجونې د طبي برخې نه منع شي، د دوی آینده به څنګه وشي او دوی به څنګه مخته لاړ شي؟ متاسفانه دا بندیزونه خپل نجونو باندې تاثیر کوي. د دې د صحي اجتماعي فرهنګي وضعیت باندې تاثیر کوي، او همدارنګه په اقتصادي برخه باندې تاثیر کوي. ډېری نجونې نن په آخري سمستر کې و، نن د زده کړو نه پاتې شوې دي، او دا واقعا ډېر باید ووایي چې ډېر نننی حکومت او حاضرۍ حکومت ته شرم دی چې یو نجلۍ چې خپله په اووم سمستر کې د کابل پوهنتون محصله و، نن راځي یو طبیب یا انسټیټیوټ وایي، او هماغه انسټیټیوټ هم د هغې دروازه پر مخې تړل کېږي، او دا ستیپ بای ستیپ قدم پر قدم د نجونو رو هیلې تړل کېدل، او د دې د امید دروازه تړل کېدل یو ملت باندې مستقیماً د اقتصادي حمله ده، د اجتماعي حمله ده. دا چې یو ملت ته وایي چې تاسو تروس هم کولی نو شو چې خپل انجونو لپاره کار وکړي، دا هم نور بندیز، دا هم نور محدودیتونه، او دا هر محدودیتونه او هر کال داسې یو محدودیتونه، داسې یو کلک فرامین د انجونو پر وړاندې راوړي چې خپل انجون خپل هیوادوال نشي کولی چې د خپل وطن نه یو خطول د انجونو نه د خپل هیوادوالو نه دفاع وکړي.
مننه. بل مسله لکه څنګه چې تاسو لزمږه نو ډاکټر سبحان اشاره درلودلې ده، دا د پرمختګ زمينه څومره ډبوي یا بندیږي، دغه د پرمختګ لار د دوی پرمخ باندې نور غلارې چارې بندیږي چې دوی وشي کولای د خپلې وادې آبادۍ لپاره دوی پکې کار وکړي، هغه که صحیح برخه د دې ته ورته که نورې برخه پکې کېدلی شي، دغه پرمختګ لار څومره ډبېدلی شي؟
اوس چې دا آخرنی محدودیت نجونو په وړاندې وضع شوی دی، دا خپله د دې نمایندګي کوي چې اوس هیڅ کوم لاره نشته چې نجونو په هغې کې تحصیل وکړي. یوازې در لومړی تر شپږم مکتب پاتې دی چې هماغم شایعات دی، دا چې هماغم تړل کېږي. متاسفانه ګام پر ګام، استپ پا استپ، دا چې نجونو در پرمختګ نه پاتې کېږي، دا مستقیما د نجونو پر روان باندې تاثیر لري. او خپل د دې نمایندګي کوي چې د تعلیم ټولې دروازې تړل کېږي. زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې، په دې وضعیت کې دی، په دې حاکم وضعیت کې سترګې نو پټې نه اوسي. دا زموږ هیوادوال ټولې پوهېږي چې د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې همداسې یو چلند یې درلودل، او دا چې دوی محدودیتونه وضع کوي داسې زموږ توقع نه لرې نه ده، یا موږ ته یو حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه دوی په لومړۍ برخه حکومت کې هم همداسې وو. دا دروازه تړل کېدل او د امیدونو قطع کول خود به خود که مونږ غواړو یا نه غواړو دا په تعلیمي برخه کې تاثیر کوي، او دا آخرنی امید و چې د نجونو پر مخ وتړل شو، او دا یو واضح یو د نجونو په وړاندې د خلکو په وړاندې یو برید دی چې خلکو ته وایي چې تاسو اصلا خپل هیوادوالو لپاره کار کولی نه شي، او یوازې مونږ حکومت خپل ځان ته حق وایي پر کوم حق دوی نن د نجونو پر مخ دروازه تړي، او په کوم حق دوی کولی شي چې نجونو په کور کې کینوي. متاسفانه نو د آخرین امید و چې نجونو انسټیټیوټ ته تللی و، دا امید هم وتړل شو، او هیڅ کوم داسې امید نشته چې مونږ وایو چې په دغه روزانه کې نجونې کولی شي چې مخته لاړ شي. نو د تعلیم دروازه ټولې بندې دي، او هغه څوک چې درس یې ویلی دی یو درې کاله او د څلور کاله، نن بیا سبا هغه هر څوک چې په اسناد سره دوه کاله درې کاله وظیفې ته ځي، وظیفه هم ورته وایي چې تا باید په دې برخه کې لسانس ولري. نو آهسته آهسته دا تدریجي ده، د ښځو او نجونو حذفول د ټولنې او د خپل د مملکت نه دی.
مننه اغلی نروفی. ډاکټر صاحب، افغان تاسو ته درګرد مړه دی. ډاکټر صاحب بهرام زین مسلې ته اشاره درلودله چې هلته په افغانستان کې باید همدغه صحي کارکوونکو ته ټریننګونه ورکړل شوی وای، دوی ته باید ورکشاپونه نیول شوی تر څو دوی د صحي برخې کې لا ډېره تجربه، لا ډېره زده کړه موندلې وای، او په دغه برخه کې دوی تجربه ډېر زیات شوي وای. ولی برعکس هلته انسټیټیوټونه بندېږي، هغه نجونې چې په دې هڅه کول چې د دغه لار څخه وشي کول چې خپل زده کړې دې ولري، دا لاره هم پې بنده شله. څومره هلته اړتیا دې ته ده چې باید په سی برخه کې کار وشي، په سی برخه کې نو لاس تراړونی باید موجود وي، په سی برخه کې نمونجونو باید زده کړې کړې وي، تر څو دغه نوې نسل چې ځوانانېږي یا دوی په افغانستان د راتلونکي برخه ګرځي یا د راتلونکي لپاره کار کوي، دوی ته له نوو تجربو سره مخامخ شوي وي او دوی ته مو لارې چارې پرانیستې وي، ولې برعکس بندېږي او عمل څه دي؟
د دې لکه مخکې چې د ډاکټر صاحب روفي هم اشاره وکړه، چې دا یو مستقیم برید دی په ټول ولس باندې، په دې چې دا یوازې د انجونو مشکل هم نه دی. انجونو مشکل په دې حساب دی چې د انجونو روزل، د هغوی ښوونه، بیا مخصوصا د روغتیایي برخه کې، یعنی په عمومي صورت په هر برخه کې ډیر مهم دی، خو مخصوصا په روغتیا برخه کې ډیر زیات مهم په دې حساب دی چې زموږ د مندو څنګه موږ ویل چې د مړینې کچه ډیره زیاته ده، ځکه چې زنانه روغتیایي کارکوونکو کمښت سره موږ مواجه یو. خو بعد له دې باید روغتیایي کمښت نه، بالکل روغتیایي کارکوونکي به موجود نه وي. نو زه څه وایم، دا یوازې پنجونو باندې نه، په ټول ولس باندې دی، ځکه چې دغه ماشومان چې کوم مندې ژوند له لاسه ورکوي یا مندې ذهني یا روحي ناروغیو سره مخامخ کیږي، بعد له د مندواري په وخت کې یا د مایوسي د وجه نه یا د ناامیدۍ نه دوی ته پیش سوی دی چې دوی که مندوارم سي خو دا هیله نه لري چې دلته به دوی ته ښځینه ډاکټر راځي یا به ښځینه کارکوونکي، روغتیایي کارکوونکي یا قابله به راځي چې دوی سره روغتیایي مرسته وکړي، نو دوی په خپله په ذهني ناروغۍ اخته کیږي او دا د دوی په ماشومانو باندې مستقیم اغیز لري. په دې چې مور د سي د فامیل یا د کورنۍ هغه هسته ده یا هغه د ماشومانو روزل په هر ټولنه کې تر 15 کلنۍ، 10 کلنۍ، 15 کلنۍ، حتی 40 کلنۍ پورې د مور په تربیې پورې، روزنې او ښوونې پورې اړه لري. که چیرې مور نه وي او مور خپله ناروغه وي، نو هغه به د خپل ماشومان څنګه روزي؟ او دا مستقیما اغیز لري په راتلونکي نسلونو باندې. نو د روغتیایي کارکوونکو مخصوصا زنانه یا ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزنه او ښوونه ډیر زیات حیاتي او ډیر زیات مهم دی، اړتیا ده ورته، دومره اړتیا ده چې دا غیر له دې چې بند باید نه سي، بلکې په دې کې نورم کارو کې روغتیایي چارواکي باید په دې برخه کې نورم کارو کې، ځکه چې زمونږ میرمنې یا زمونږ خوندې یا لورانې یا مندې دوی به هیڅکله که حتی د مندواري یا زیږون په وخت کې نه وي د بل شي لپاره، هم څنګه چې مخکې د ډاکټر صاحب یادواري وکړه، ډاکټر صاحب بهرام، چې حتی که یې غاښو وي، که د هډوکو وي، که د زړه وي، که د ځیګر یا د هر ناروغي بل سي، هغه به نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ولاړ سي. نو بیا مخصوصا د قابلګي او د نرسنګ او یا د فیزیوتراپي یا الټراساوند د دې اړتیا خو ډیره زیاته ده، ډیره زیاته ده، ځکه چې دوی د امیندواري په وخت کې به هیڅوک، او دا یوازې ښځې نه، د کوم نارینه به وغواړي چې د هغه ښځه لاړه سي نارینه ډاکټر ته، یا د زیږون په وخت کې یا د امیندواري په وخت کې یا د ناروغۍ په وخت کې کوم ورور به غواړي چې هغه خور لاړه سي نارینه ته، یا کوم پلار به غواړي چې هغه لوره. نو دغه موږ په ټوله، حتی په نارینهو باندې، په ماشومانو باندې او په ښځینهو باندې، ټولو باندې ډیره ناوړه منفي اغیزه لري.
مننه، ډیره زیاته مننه. اوس هم ورزو د خپرونې په دې برخه کې که زموږ اوریدونکي موږ سره وصل وي، له دوی څخه به د دوی نظریات راواخلي، هغه پوښتنې چې دوی زموږ لکه ډاکټر صاحبان لري یا زموږ د موضوع په تړاو باندې دوی خپل نظر شریکول غواړي، له دوی سره به خپل خپرونې ته ادامه ورکړو. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر. بله، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکاران هڅه کوي چې تخنیکی ستونزه حل کړي، تر څو دغه د اړیکو مسله هم حل شي او موږ اړیکه راواخلو او هغه شمېر اولیدونکي چې دوی غواړي خپل نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې، دوی نظر موږ ځان سره ولرو. اغلی بهرام، یو مسله چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، موږ هم ورته اشاره درلودله، په دغه اوسنی حالاتو کې د افغانستان په سی برخه کې دغه شته میرمنې چې دي یا شته پرسنل چې د ښځینه ده دغه بحثونه کولی شي کنه لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب ته اشاره درلودل چې ممکن موږ د ډاکټرانو یو څو کال بعد بیخي ډاکټرونه لرو دا به ډېره لویه او جدي اندېښنه ده. ډاکټر صاحب بهرام که زما آواز اوري تاسو مهرباني وکوئ په افغانستان کې د صحي پرسونل بخصوص ښځینه پرسونل دغه اوسنۍ کومې ډاکټرانې کومې قبلګنې نرسان چې دي دا بحثونه کولی شي کنه لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب افغان ورته اشاره درلودله چې ممکن څو کاله بعد موږ اصلا ډاکټرانې قبلګنې نرسان ونه لرو دا بیا لوی یو ګواښ دی د افغانستان د ښځینه صحي پرسونل کارکونکو لپاره. بله ډاکټر صاحب افغان که تاسو زما آواز اوري مهرباني وکړئ د پوښتنه تاسو ما سره پرې بحث ولرو.
ډېره مننه. دا خبره ستاسو بالکل دا خبره زه تاییدوم په دې چې که دا صحي یا روغتیایي پرسونل موږ د دوی د ټریننګ یا د روزنې مرکزونه بند کړو نو څو کاله وروسته به موږ بالکل هیڅ روغتیایي کارکوونکي خزینه روغتیایي کارکوونکي به نه لرو. نو دا واقعا یو غټ ګواښ دی د ټولو خزینه یعنی 50% د هیواد د نفوس د روغتیا مسله ده. نو څنګه سم ویل سي یوازې د نو دا یو ښځه یو مور یو خور دا د یو کورنۍ غړی ده او په هغه کورنۍ کې پلارم شته ورورم شته خاوندم شته زویم شته په هغوی باندې بده اغیزه کوي. نو د ارتیا په حساب زه وایم ډیر زیات موږ څومره کولای شو که دا روغتیایي چارواکي دې مسلې ته متوجه شي سدا د ټول هیواد لپاره د خزینه روغتیایي کارکونکو ارتیا زیاته ده دوی باید دا مرکزونه نور هم زیات کړي د دې لپاره هغه ډاکټرانې سي که په داخل کې دي که بهر کې دي که لګوندي نه راولي که هر ځای نه او څوک سته او دا روزنه کوي دا باید نورم زیات شي او څومره سي دغه استادان سي اوس روزنه کوي د هغوی لکه هغوی نور هم تشویق سي او یو نورو تم بلنه ورکړل سي سي راسي هیواد ته او یا داسې که آنلاین کولی سي دغه سنټرونه یا دغه مرکزونه نورم زیات شي چې د مندو ضرورت یا اړتیا مخصوصا په لری پاتې ځایونو کې ډېر زیات دي نو لکه په کلیو کې باندو کې لکه نورو ولایاتو کې یا نورو ښارونو کې نو په هماغه منطقه کې چې چیرې لکه دا مرکزونه موجود دي نو د هغو مندو لپاره به دا ډیر ګټور ثابت سي ځکه سي دوی به لاسرسی لږ اسانه سي نو کلو کې سي کومې مندې ژوند کوي سي هغوی اول خو د دوی خپله هغه د پوهې سطح دومره نه ده سي دوی باید له روغتیایي کارکوونکو نه مرسته وغواړي هغوی نه سي کولی بل داسې کله ناروغ هم سي او د دوی کورنۍ وغواړي سي دوی روغتیایي کارکوونکو ته راورسوي نو هغوی لپاره به دا مسافه دومره زیاته سي دوی یا ښار ته راولي یا یې کابل ته راولي یا یې کومبل ولایت ته بیا سي چیرې دا روغتیایي مرکزونه یا سنټرونه موجود دي او که دا موږ بند کړو بالکل نو دوی باندې ټوله د امید د هیلې لارې بندېږي نو هر څه دوی یوازې جسماني روغتیا نه دوی ذهني یا روحاني روغتیا باندې ډېر زیات ناوړه اغېزه کوي.
مننه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس مرزو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کار هم سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه مهرباني وخت.
وعلیکم السلام خورجان سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو ته درمن اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ وي.
علیکم سلام مهرباني
مننه خدای دې خوشاله کړي او سلام ملمنو ته ما خورجان را به سم موضوع ته دا کوم بنزونه چې موږ حکومت پر خوند باندې لګولې دي خورجان نو موږ په دې لا بیل رسنیو چې غوښتنه د حکومت څخه کړې ده چې تاسو ته لږ نرمښت راولې خورجان د سیمه کې چې د نړۍ سره باید موږ جوابات برابر کو خورجان ځکه دا کوم نوې بندې چې اوس پر خوند باندې لګېدلې دي مثال د خبرې د غبطي ذکر د خورجان دا خو در چا په دې سر ولا خلاصې چې دا مثال د خبرې موږ د وطن په ځان دي مثال موږ د وطن په تاوان دي خورجان نو حکومت هم ان شاء الله د سینې دی ویلې دا چې ویلې دی وسه اکثر رسنیو کې د سره پورن چې مثال موږ الله سره دی بعد دوی ته مهلت ورکو بعد الله سره دی ان شاء الله دا چې ترتیب وتنی وکړي چې ان شاء الله اجازه ورکو وکړي نو موږ د دې هر کله کې خورجان موږ باید دغه ته زمينه برابر سي طبي ذکر دغه ته خورجان موږ ته ضرورت لرو هر کله کې په بیلابېلو خپلوونه کې موږ ویلې د خورجان چې موږ شزینه د ځان ته ضرورت لرو نو حکومت باید که بندیزونه باندې لګي خورجان یا غنور مکتبونو مثال د خبرې پانتونه که باندې وي دي ته خو اړتیا څه خورجان دي ته د عرب غوان اړتیا څه ځکه شزینه ډاکټرانی کده غاښو ډاکټرانی خورجان کده اپریشن ډاکټرانی تاسو وګورئ مر په یلمن ولایت کې د اپریشن یو شزه ډاکټرانه لرو یو شزه نرس نه لرو خورجان چې اپریشن وکي یو جراحي ډاکټر مر نه لرو نو موږ که چیرې دغه زمينه برابر سي خدای پاک مهرباني د خورجان د پاکستان ته وځ او د افغانستان خلک راګرځیدلی د ایران ته هم راګرځیدلی دین د سبم را ګرځیدلی دلته داخل چخل په افغانستان کې شزینه ډاکټرانی خورجانی اړتیا نشته چې بیا بل مرکزو زموږ د حکومت صدې افغان په صفات باندې دا غوښتنه د مثال د خبرې دام غوښتنه ځینې کوي چې دغه شزینه دغه ته خورجانی اجازه ورکړي دغه د طب ذکر ته په دغه باندې بندیز ونه لګي خورجانی دغه اکثره بندیز چې لګولې دي په دغه د طب پر دغه لګولې خورجانی دغه طب دغه ته ذکر ته ډیر سخت کړی تاسو مخکې ما اشاره وکړه چې ته تر څوبه مش بهر ملک روانې خپل په ملک شزینه ډاکټرانی خورجانی روش ورکو سي مثال زیات سينو
مکتی صاحب غار خورجانی ارتان لری چبلار چې دا موږ غوښتنه د خورجانی رضیاته مننه ژوندې وسې ډاکټر صاحب بهرام تاسو به دروګرځیګم رښتیا م په خارونه کې کومه تاسو ګرالته مونږه د خزینه ډاکټرانو له کوم خسر مخامخ یو او ستونزې دلته خورا په خپل ځای باندې پاتې شو دي کله را پراتو سیمو ولایتونو ته مونږه سر ورېسته کو حالت څومره دغه مسله جديده کلینیکونه نشته ده یا صحیح خدمات نشته ده یا که هنه نم کوم کلینیک په کوم کلی کې بوسیه مرکز کې وسی د ولایتونو حالت د میرمنو لاسرسي ورته څومره محدود ده څومره دغه مسایل ته په کتو باید صحیح خدمات موجود وي قبلګان موجود وي ډاکټران موجود وي که دغه ډول ستونزې او دغه ډول بندیزونه موجود دي دغه شته ډاکټرانو چې دیدم ممکن مخ په تقاوت یا ممکن د کار نور هغه توانی دوی سر نه وي پاتې نوی نسل ته ضرورت پیدا کیږي که دا بلار چرم ټول بندو څومره به احتیاج محتاج نور ګاونډي ودونه ته پاتې کیږي
په ډیره خوشنۍ سره سرنګا چې زمونږ اوروري ادونه وکړه په هلمند ولایت کې یو وخت زینا ډاکټر نشته ده په مکمل د هلمند روزګان زابل نیمروز او کندهار مکمل دغه جنوب ختیځ زون چې دا په دې ځکه موږ صرف په کندهار خار کې ځینې تکړه ډاکټرانو لرو چې هغه د زون فوکل پاین په شکل باندې ښه فعالیت لري لکه ډاکټر صاحب پرشته یوسف زی د چنیانو شفاخانه یا د میرویس روغتون ډیر ښه فعالیت لري او حتی د نورو ولایتو څخه مریضان ورته راځي په کندهار کې نو په وسنی شرایط کې چې انسټیټیوټونه باندې دی باندې اصلا هیڅ مثبت بینی نه لرم چې زه وایم چې دا به کېدی شي یو څه انسټیټیوټ یا هم یو یو باب کلینیک په جوړ شي په یو ساحه کې هغه مشکل به حل شي زه راځم هغه حالت کې چې انسټیټیوټونه لا باندې نه وو زه کله چې کندهار ته تللې وم هلته ما دغه یو ځون احصایه به رسی کول نو په ډیره خوشینۍ سره په هغه وخت کې زه ډیره خوشینه پاتې شوم چې زموږ خلک په ډیر ضعیف اقتصاد سره په ډیر کم آگاهی یا سره په ډیر کم امکاناتو سره بل ولایت ته بزی او هغوی به تداوی کوي او حتی په ناسمه فرهنګ سره یا کلتور سره چې دوی پاکستان ته تلل تداویانې کولې اما خپل ډاکټر ته نه تلل ځکه په دې باندې دوی ته هغه کوم رسم و رواج او عنانات چې دوی ناسم عنانات دوی په خپل منځ کې لري زمونږ ډیری خلک داسې یو ننګ ورته ښکاري چې دوی میرمن باید د ورځې ډاکټر تلاړه نشي دوی د شپې له خونه متاسفانه د غرونو اخوا وختل به سرحد نه او پاکستان ته به خپل مریض بوته یو وادي تداوی لپاره نو دا په هغه وختونو کې چې انسټیټیوټو پانتونونه ټول وازول دا یو ډیر ناسمه انانات زمونږ په خلکو کې وو چې دا هم اقتصادي ضربه و زمونږ ملک ته او هم دا چې موږ ډیر تکړه تکړه ډاکټر صاحبانه درلودلې په خپل افغانستان کې دوی ته بنر تل ځکه چې دوی ته یو ننګو یا ورورو یا هم لیوارو یا هغه خپل خپلوان به دوی ته بیا ورکوله چې دا ډېر ناسمه رواج ده او را به شو اوسني حالات ته اوسو انسټیټیوټونه باندې او په ډېرې لري سیمو پرتو کلی کې صحیح مرکزونه نشته ده نو دغه ډېر ناسم چلند ده که چیرې موږ وغواړو چې دغه حالت نه افغانستان وژغورو د مور د ماشوم مړینه کچه راټیټه کړو یا حتی بیخي باید ورک کړو همدارنګه ډاکټر صاحب افغان وویل چې فیزیوتراپیست بخش کې هستماتولوژي بخش کې نورو څانګو کې اورتوپیدي بخشو کې حتی د د سینه د سرطان بخش کې مونږ باید خپل فعالیتونه زیات کړو. دا چې یو نارینه ډاکټر ته لاړ شي، څنګه چې ډاکټر صاحب افغان وویل چې کوم نر به وغواړي چې خپل میرمن بوزي، او یو نارینه ډاکټر ته چې دغه د سینه سرطان ورته یا کوم سینه کې دانې چې وسی هغه ورته تشخیص او تداوی کړي، ولې میرمن باید ورته تداویونه کړي، ولې یو خزینه ډاکټر ورته تداویونه کړي، ولې باید خپل خپل ملک هم تداویونه کړو، لاړ شي پاکستان ته کې مترافي وکړي، یا هم یو شاع واخلي، یا هم هغه د بی اولادی تداوی وکړي، چې دغه نه تنها مونږ ته خپل د افغانستان ملک ته د شرم ځای ده چې یو عادي مریضي لپاره زمونږ خلک زی پاکستان ته او یا هم ایران ته زی خپل تداویان مخکې وړي، بلکې د اقتصادي ټوله سرمایه زمونږ زی هلته. نو مونږ کولای شو چې دغه انسټیټیوټونه مونږ زیات لا فعال کړو، همدارنګه صحي مرکزونه باید زیات کړو په هر کلی کې، تر کوم جنات زهات و هم حداقل څلورونه تر پنځه بابا او پی ډي سره په کلینیکونه اوسي، چې حداقل د امیدواري د دوران مراقبتونه پکې وشي، او یو نارمل د دیوري پکې وشي، او یو عادي جراحي پروسیجرونه پکې ونیول شي. نو په دغه شکل مونږ کولای شو چې دغه مشکلات یو سره حل کړو. خو که چېرې د انسټیټیوټونه بندې، پانتونونه بندې، مونږ اصلا نشو کولای چې یو درجه هم مثبت بینی وخی راتلونکي ته.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو لیدونکو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به هم زموږ یو اوریدونکي تماس نیولی دی چې له دوی څخه پوښتنه وکړي چې د خبرونه په دې برخه کې دوی خپل پوښتنه لري کنه د موضوع سره باندې خپل نظر وړاندې کړي. سلامونه، وخت مو په خیر، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان تاو استاذ ملمنو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. استاذ د ایمه اوریدونکو چې تاسو هم د بل ولایت شاجول ولسوالی.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه. یو کثرنګ شاتل صاحب وویل د سلامونه وایم او ډیر څه نظر ورکړي. روسیا هم موږ په افغانستان کې په هر شعبه کې نو ښځینه یا زنانه کارکونکو ته ضرورت لرو، باید په هر شعبه کې موږ زنانه ولرو، په پولیسو کې ولرو، په نورو داسې د تلاشۍ په مراکزو کې ولرو، حتی په ډیرو شعباتو کې، خاصتا په طبي کې خونو بیخي لازم او ضرور دي، حتما باید یې. ځکه چې طالبانو هم ضرور بلل، چې ضرور نه بللای نو تر اوسه پورې اجازه نه ورکوله. خو موږ هم اوس هم امیدوار یو چې که خدای کول د ښځو د نرسینګ د طبي تعلیم دا به نه بندیږي، ځکه چې عدالله سورز یو وخت ورکړی د موږ به وګورو، او موږ د یو اورېدونکي په صفت د افغانستان د یو ملي سپین ږیري په حیث دا خواهش کوو چې زموږ د ښځو مکتبونه خلاص شي، او خاصتا د طب په لاره کې باید دا مراکز خو بیخي نسي بند، ځکه چې موږ ضرورت لرو. مثلا دلته شپخانه یې په دې کې و، ښځه یو زنانه پر کوچني باندې مریضه یې، خو دا حتما زنانه ډاکټرې ته ضرورت لري، یا مبادا د الله پاک ډېر ډېر ډول مرضونه دي، مثلا د بواسیرو مریضي، د اپریشن غواړي، نو دا خو نارینه ته ډېر مشکل یې سره یو مراجعه کوي. خو پر نارینه ښځه خامخا ښي، ولو که په شریعت کې جواز لري، خو بیا هم په پښتنو او په د خلکو غیرت دا نه مني چې د ښځه نارینه ډاکټر معاینه کوي، او داسې ځایونه یې چې هغه نو بیخي یو سخته مریضي. نو موږ بالکل په کلکه سره دا غوښتنه کوو، خدای دې وکړي چې طالبان هم ودې ته جدي نظر وکړي. او خورجانې وه هیله له تاسو څخه لرو، موږ ته په سیاسي خپرونه کې لکه د شنه اسمان لاندې، لکه په یک شنبه او په پنجشنبه باندې، د دې خپرونې کوربه اکثره وخت عصمت ساروان صاحب یې، خو موږ ته په دې کې شرکت نه راکول کېږي، موږ ته زنګ نه ویل کېږي. نو موږ دا خواهش کوو چې موږ ته په سیاسي خپرونو کې هم ځای راکړي، لکه څنګه چې موږ ته په نورو خپرونو کې راکوي. مننه، مننه. مشرتابه څخه هیله لرو. مننه
ډیر زیات مننه تو خسیب مننه زمونږه اوریدین کول چې خپل نظریات د خبرونه په اړه باندې دوی وړاندې کړل او متقاضا د ټولو د چې په افغانستان کې باید صحیح برخه کې د انجونو پر تاک دغه بندیز چې لګول شوی دی انسټیټیوټ ته دغه باید لري شي تر څو په افغانستان کې میرمن وشي کار چې د میرمن ستونزې حل کړي د صحیح برخه کې اخلي روفي تاسو ته درګرځم یو مسله چې موږ تاسو غواړو چې پر بحث کو آیا په افغاني ټولنه کې انجونې محو کېدلی شي ښځې محو کېدلی شي کنه دا ټولنه دا د ښځو شتون د ښځو بیلابیل برخو کې کار کول ته اړتیا شته ده
بله شکه چې طالبان او اوسنۍ حکومت تر څومره چې وغواړي چې ښځې د ټولنې نه یو خطه کې ګوشه کړي نشي کولی ځکه چې نن په افغانستان کې که حکومت د ښځو تر څنګ نه دی خدای د هغوی تر څنګ دی او زموږ نننۍ نجونې او ښځې دومره خپل ځان باندې باوري لري او تسلط دي چې که حکومت او شرایط هر څومره چې شرایط سخت راوړي دوی نور هم قوي کیږي او نور هم دوی اوس په همغه ځواکمنۍ رسیدلی دي چې وشي کاری چې د یو سخت شرایط پر وړاندې مبارزه وکړي څنګه چې انسټیټیوټونه وتړل شو موږ بېلابېل ویډیوګانې ولیدل چې ښځو او نجونو یو بل ته روحیه ورکوله یو خاطه دا چې زمونږ اوښکې جاری شولې ځکه چې موږ ګورو چې زمونږ نجونې او ښځې دومره یو بیچاره وضعیت کې راول کیږي یو بیچاره وضعیت ور باندې دی چې هیڅوک د دې تر څنګ نه دی او یوازې یو بل ته روحیه ورکوي وایي موږ د یو بل تر څنګ یو خو بیا هم طالبان حکومت او اوسنۍ حکومت یوازې دا حکومت نه که هر څومره نور حکومتونه راشي او وغواړي چې ښځې په افغانستان کې محو کړي هیڅ کومې کولی نشي یوازې دا چې دا زمان نور هم محدودیږي یوازې دا چې دا بندیزونه د انجونو په وړاندې د تعلیمي شاتګ دی د اقتصادي په برخه کې اغیزه لري ټولنیز انزوا په انجونو باندې راځي او دا چې دا څومره په اجباري ازدواج ته دوی اړ کیږي او همدارنګه دا چې څومره به رواني امروزو کې اخته کیږي او دا چې څومره دا زمان له لاسه ورکوي بلا شک دوی انجونو باندې تاثیر لري اما هیڅ حکومت او هیڅ شرایط نشي کولای چې انجونې په افغانستان کې حذف کړي هر څومره چې دوی سخت شرایط راوړي زه مطمئنه وایم چې انجونې هیڅ کوم خپل روحیه له لاسه نه ورکوي یوازې زمان دوی نه غسل کیږي او یوازې دا زمان او عمر او د دې فرصتونه تر لاسه کیږي او نه غسل کیږي چې دا خپل یو بل برخه داده چې نړیوال عکس العمل هم راخی دا چې د دې محدودیتونه دوام د افغانستان په وړاندې نړیوال خبرګرونه کوي هر محدودیت افغانستان او د افغانستان خلک د افغانستان حکومت د نړیوالو پروندې داسې کوي چې دا حکومت خپل پر ملت باندې ظلم کوي او دا خپل معلومدار دی چې کله چې نړیوال متوجه کیږي چې حکومت خپل خلق ته کوم توجه نه لري خپل نړیوال هم د ازمون خلکو لپاره کوم کار نه کوي یوازې انجونې محدودیږي او حزب مکمل دا هیڅ وخت به مکمل حزبنی شي ځکه چې زمونږ انجونې او زمونږ ښځې پیاوړې دي او زه باور لرم چې هیڅ شرایط تاثیر کوي بل شکه چې تاثیر کوي مګم اسې تاثیر نه کوي چې زمونږ انجونې او زمونږ د وطن ښځې یو خواته شي یا دا چې د دې شرایط نه کنار لاشي او تسلیم شي
ډېر زیاته مننه د خبرونه په دې برخه کې به هم زمونږ یو اوریدونکو سره په تماس کې دی وګورو چې دوی څه نظر لري سلامونه وخت په خیر میره
ځانه یو سلام تا ته یو سلام المنو ته افغانم د ننګرهار نه
مهرباني افغان سي
ښاله او ته خور جانې که زما لور انجینر ډاکټر شي یا زما زوی انجینر شي دا خو خدمت افغانستان ته کوي کنه بل ملکو ته خو نه کوي کنه دا ډیر افغانان په سنبال کیږي پوه شي نو بس چراغ مکتبونه بند پانتونونه بند ښځو ته چراغ ته د وروګونه پوه شي نو یو دوه قدمه دوی مخکې شي یو لس قدمه دوی مخکې شي یو شل قدمه نړۍ به را مخکې دې پلو به را نږدې شي مونږ ته نو مونږ چې شی نه مونږ ملنګ ته خیر نه ورکوو نو ټیلم نه ورکوو دوی هسې لګیا دي چې نړۍ مونږ سره دا وکړي نړۍ مونږ سره هغه وکړي اول خپل عملونه وګورو مونږ چې شی کوم کارونه مونږ روان کړی دی حق حقوق نشته بل نشته ظلم پوه شي همداسې ښه پریمانه دی مالیه وګوره او ډېر کارونه وګوره او تر کومه پورې به زه درته وایم کنه چې دا دې واغی خو خپل ننګ افغانستان کې اوسېږم. افغانستان حال ماته معلوم دی، زمانه وینې سپوز یو ماهی بیم د ننګرهار نه، نو زمونږ حقوق نشته. مونږ ته د کال 10,000 روپۍ ورکوي، دا 10,000 پوه شي، دا د کال 10,000 ورکوي، هغه هم 1 روپۍ اوس واخله، 1 روپۍ شپږ میاشتې بعد واخله، 1 روپۍ اوه میاشتې بعد واخله، نو بالکل هغې باندې زمونږ چاره او پرده نه کېږي. موږ ته ګروان یو، نو د دوی کوم کارونه اوس مونږ څه د دوی کوم صفت وکړو؟ دوی خو صفت نه لري پوه شي. خو دوی ته زه دغه وایم چې دغه ښځو شادې پرېږدي وروره ګله پوه شي، تاسو به خپل پاچاهي کوئ وروره. هر مکتب سره په ننګرهار کې مکتبونه سره او ارګانونه دي دولتي، هېڅوک هم غلط کارونه نشي کولی او نه کوي. خو نه پوهېږم چې دغه خلک ولې نه پرېږدي مکتب. باید تاسو یو چارواکی مېلمه کوي، دوی خو نه مېلمه کېږي. ولا چې مونږ نږدې نه ځو، بس نږدې نه مونږ سره څوک خبرې نه کوي، نو رسنۍ ته به ښه وخت ورکړي. د 10 قدمه دوی مخکې شي، یو 15 قدمه نړۍ هم را مخکې کېږي. خورجانې دا به مونږ تر کله پورې؟ نن زه خورجان یو ځای کې ناست وم، یو ښځه راغی، هغه دوکاندار ته وایي دغه دی وایي د چرګانو پوستکی وایي مه خطا کوه، وایي دا زه پاکومه د دې غړو سره، وایي زه الوګان سره کوم. دغه زمونږ حالات دی، دغه زمونږ حالات دی. بیا چې کینی وایي سوریه د پاچا دی، مبارک دی او مبارک دی، که نه مونږ خلکو ته مبارکي ورکوو. پوه شي، افغانستان خلک داسې خلک دي، خپل عوام نه مړ کېږي او دې جنا هلته دغه ورکوي. پوه شي، خورجانې خوشحاله اوسې چې مونږ ته وخت ورکړله.
ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، افغان تاسو ته به در وګرځېږم. وړاندې پر دې مسئلې باندې مونږ تاسو بحث درلود چې یوازې قابلګۍ برخه یا نرسنګ برخه نه ده، په افغانستان کې هر برخه کې چې صحي برخه کې ده، هلته ورزیده او تکړه ډاکټران ته اړتیا لیدل کې. څومره نورې برخې د دې تر څنګ مهمه دي چې باید په هغې برخه کې مونږ مجربې ډاکټران ولرو؟
بلې، په د روغتیا په هر برخه کې موږ ته ضرورت شته، دا اړتیا سته چې موږ یعنی ښځینه ډاکټرانې ولرو. لکه څنګه چې موږ مخکې دا یادونه وکړه چې د ښځینه ډاکټرانو یوازې د مېندواري و زیږونو لاغنه وروسته یا زنانه ناروغیو نه وروسته پرته نور ناروغي دي، که دا د زړه ناروغي ده، که دا مخکې ډاکټر صاحب بهرام هم یاده کړه چې د سینې ناروغي ده یا کانسر ده یا د که د هډوکي ده، که د ګردې ده، که د جګر ده، که هر تکلیف چې ده، خو د بدن ناروغي ده. نو دا د هر یو ته موږ اړتیا لرو، خو تر ټولو زیاته شدیده اړتیا چې اوس فلحال ده د مندو لپاره ده یا د زنانه ناروغیو لپاره ده. نو لکه د قابلګانو ته، نرسانو ته، الټراساونډ ته، فیزیوتراپی ته، او دغه ټولو برخو ته، جراحي برخه ته. مخکې مونږ یو اورودین کې د بواسیرو خبره یاده کړه، رښتیا وایي چې دا که عمومي جراحي ده، که د هډوکي ده، که د غاښو ده، که د سترګو ده، هر یو څه ده، د بدن هر غړی چې ناروغ سي ورته د ښځې لپاره ښځینه ډاکټر ته اړتیا سته. زه خو ډېره خواشینه سوم چې دغه مرکزونه بندېږي، د دې په ځای چې زیات شي، چې اړتیاوې زیاتې دي، چارواکي دا راته بندوي. او خو بیا له یوې خوا خوشحاله سوم چې د ورونه پلرونه د خوندو څنګ ته ولاړ دي، دوی تشویقوي. نو ځکه زه له دې خوندو نه دا هیله لرم چې مایوسه کېږي به نه، ناامیده کېږي به نه، او خپلو زده کړو ته به تر څو پورې چې امکان لري په کور کې دوام ورکړي، چې تر څو بیرته دا مرکزونه خلاصېږي، تر هغو پورې په خپل کور کې دوام ورکړي، خپله روحیه د الله سره نه ورکوي. خدای تر ټولو لوی دی، که خدای غوښتل بیرته به دا مرکزونه انشاءالله ډېر زر خلاص شي. او شکر ده چې لرونه او رونه هم د خوندو په څنګ کې څنګ په څنګ ورسره ولاړ دي او د دوی غږ پورته کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام. ستاسو نه به پوښتنې وروستۍ مطرح کړم چې د حل لارې څه دي، څنګه ممکن کېدلی چې سره دی چې دومره هېوادونو غبرګون ښودلی دې مسلې ته، بیا هم په افغانستان کې شونې کېدلی شي چې اجازه دې ورکړ سي هغه نجونو ته چې په دغه صحي انسټیټیوټونو کې دوی درس ویلي بیرته دغه زده کړې فعال سي؟
که بهرني ملکونه هر څومره غبرګونه وښيي، خو
سمه ده تر یو حدا پورې به یو څه مثبته اړخ ولري، خو کچېری منګو غواړو خپل وطن خپل آباد کړو کولای شو، اما پردې تاسو ته یو ورځ دوه ورځې خپل وطن آبادی. نو اوسنی حکومت نظم ګمدا هیله ده چې زر تر زره مکتبونه بېته پرانیزي، همدارنګه انسټیټیوټونه پوهنتونونه واس کړي، د اسلام د نظام چوکاټ تر لاندې د تدریسونه شروع سي بیرته، کچېری دغه تدریس کول فعال حال په افغانستان کې غیر اسلامي په طریقه ده، دوی کولای شي د ایران او د عربستان نو د زین ممالک څخه د تجربه څخه د استفاده وکړي، اما میمونو ته د انجونو ته د انسټیټیوټونو پانتونونو مکاتب د ټول پرانیزي خپل فعالیتونه د شروع کړي، ترڅو موږ په راتلونکي کې د غټې فاجعې څخه وژغورل شو، او د دې ترڅنګ خپل انجونو خويندو مایندو ته زه دا یو ډاډ ګیرنه ورکوم چې حتمان یو ورځ نه یو ورځ دغه انسټیټیوټونه پرانیزيږي او همدارنګه خپل درسونه کول شي. فعال حال په خپل کورونه کې حد اقل زمونږ په ټولنه کې اوس 15 لږ 50% تحصیل یافته یا هم ابتدایي تحصیلات